ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی باغ ته انتخاب کړي چې دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل الله ازادۍ راډیو سره خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام واوري.
د ازادۍ راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت د رسنیو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چاغه ډیره منفیګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي، دا غ رسنیو ورېدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت. که وخت وو نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختر شانس د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرن جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد دی چې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروسکو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخت میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختر اژانس د خبریال د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک لمخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او دغه راز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼ کورونه یې رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د وکور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د وکور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستان وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپ رولو په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
د تیره اونه د اطلاعات فرهنگ وزارت لوري افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړ شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل ترمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید المیتوب تورې شقیقې ورته سپینې کړې.
من مدت 41 سال است که رسمن حضور دارم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړې چې وازی شاوخوا یو سلاتیا یې خپل او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په څلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قربانی ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر دمخ کې یو شمیر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کې پم کې ځوانه روان شه، زکه کا وکل ناز زکه خیره مان شه. سوسال په سر
کې افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې سدي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 15-14 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اولی شاید ډیر دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولې زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا ده چې زموږ رسنۍ چې دي، چې د دوستان خپه نشي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیرو رسنیو کې ټول نشم ویلی، خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري او ټول رسنۍ هغه ته که څوک وایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغین استفاده کوي باید په مغه شکل چي دي خبره نشي ځکه چې دا زمونږ ملي ګټه ده د ایجابي ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولي پولي ماتيږي او تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده دوی مداده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفا نه دي نو کله چې یو سړی په خپل خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده طبیعي چې هغه بل چانه پنډ اخلي پیسې به اخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې دغه فرمایشونه به په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي نو دغه دوه عمده ستونزې دي او درېیمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینی بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري څه اقتصادي مشکلات دي څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دي چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دا ده او په دې تمه یم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او موږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. که دا وطن خوندي موتا خوندي، که دا وطن خوندي نه موتا خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کړو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هر څه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو انشاءالله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کینو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي. او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډیری تاسو پیږی چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمالو سزا موجوده یی که څنګه؟
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا طبیعي نه ده چې هر شی په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقی، خبریالان پویی، خبریالان بریفکی ورته وی چې دا غزمنګ لپاره شنه خاتونه دي، دا زړ خاتونه دي، دا سر خاتونه دي، نو بیا غ خبر اعلان او حتی غ رسنۍ یلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن سدي سبات سدي او ګوري. نو کله کده یو خبريال نه په یو کالم کې یا په یو تفسیره کې یو خبر کې اشتباه شي چې هغه د ملي منافع سره په ټکر کې هغه کتل کیږي، خبريال غختل کیږي، پختل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلې چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې د دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې ته هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نورې ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سړی که فکر وکړي دغه اتحادې خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحدي نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه سمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکري مشکلات دي، حتی دا به ووایو چې د دغه اتحادیو د تمویلوونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که موږ واحد سټیج ونه لرو، واحد مایک ونه لرو، واحده ستراتیجی ونه لرو رسنیو لپاره، داسې ستراتیجی چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه د رسنوی موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره موثر شي چې څومره ضرر دی.
دروسته پښتنې په توګه اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې یو کال یا یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خودکفا نه دي. د خودکفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې، زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم، سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نه شم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نه شم کولی. موږ بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته، کوم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي، کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشی کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد وسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي، او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعات ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتی او یا د لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځي وږمې ته به غوښ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمري او بني ادم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلې. د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه. زمری سخت وکی شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زاره یې شروع کړې، مگر بیا هم څوک راه کاره نشول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولی. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راومې باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېده. ولې جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي؟ د لزانه سره وویل چې په زمري څه اعتبار دی؟ که یې له کندې راوباسم، اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنیادم ورنه روان شو، او زمري چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنیادم خوا ورته بده شوه. راتاو شو، د کندې په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه آسانه کړي، زه به دې راوباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي؟ زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بنیادم شاوخوا وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه. کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کېږدي، راوخیژي. زمری چې څنګه راوخوت، بنیادم ته یې نیخ نیخ وکتل، ورنه تاو راتاو شو. بنیادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، خو ورته ویې ویل، خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل ما بواده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وکیم زړه می نه صبرېږي. بنی آدم چې سخت وارخطا شوی وو خواست ورته وکړ رازه دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، اولی له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مغوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړئ، دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنی آدم ته وکتل، ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی راپیدا شو او بنی آدم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویې منځګړتوب یې هم ومانه. غویې وویل غویې ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچۍ یې چلوي، چوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنی آدم چاړه پسې راواخلي چې غوښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریا که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي یې نوشي جان کړه، په بنی آدم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ، ویني چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنی آدم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنی آدم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنی آدم زری وکړي او زمری وویل زه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وکیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنی آدم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې، وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ خیپښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنی آدم سوی کنده ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه، ویې ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسې وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنی آدم ته وویل ته همغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وي، او زمری دی هم په کنده کې همغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنی آدم د خوړلو حواس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل او ویې ویل زه دغسې ولاړ وم. سوی وویل خا خا تو نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنی آدم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې، اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنی آدم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنی آدم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې درباندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دی خپل لار ووهي روان دي شي او پتا باندې دی غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نشي. ته په کنده کې اوسه او دی په خپل مخ ځي. فیصله هم دا وه. د خدای په امان.
سرمحقق استاد محمد ناصر ستانگزی شپږ اویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډېرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې پام ورته راړوم. ستړی مسې استاد،
ته جوړ اوسې، خیر اوسې، ټولو همترنانو ته سلامت وایم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسې تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسې نور خلک ته استفاده وکړي. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمي چاپ کتابونه په نام د کتابو 15 آثار کېږي او تقریبا 300 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل ډېره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزي اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې وه یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر. اقتصادي رهنمای شده راغی، اقتصادي آزاد راغی، اقتصادي مثلا رهبری شده راغی، اقتصادي مختلط راغی، اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته یو دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په طول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سو استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصاد بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجوده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چې ده، تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کړي. ولی دوی په افغانستان بی له دې چې خبر یا دغه خی جمله استعمال کړی په قانون اساسی غرب په نام د اقتصادي بازار دی. نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار. بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رزمشوه دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نه معلومه نه ده. او دا ډیر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصادي بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو. بیا به اقتصاد معلوم نه دی. بیا فوراً به بازار اقتصادي آزاد ته ورسید.
استاد، په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو وویل که آزاد بازار هم یې دولت د دولت مختلفې ادارې دوی څاري، دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع، د څار موضوع ډیره ضعیفه ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه همدې آزاد بازار باندې. نو اگر ته وویل وای متاسفانه دا اداره نسته ده چې دوی وڅاري، زه وای تلی یم، له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً 10 ورځې یا 15 ورځې اکسپایر ته پاته وې.
یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې پښتنه کړې ده له خلکو نه وایي غوره ته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تېرېدو ته نږدې سوی وي همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډېرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپل شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادي ته ورسېده، یو وخت یې په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه، څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلاره د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره من سر رغله اما غیر تحقیق بله یو هدف ته ورسیده. دا نور مملت کتو که دقیقه تغییر در رژیم، تغییر در برنامه، تغییر در سیستم در اقتصاد، تغییر در اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جول که ترزای ورسه او بل سایی راستی چه دا کور غلطه برتل سر بیرانه.
استاد دا ایتاس نظر تا پا پام سر نتنا دا اقتصاد پا برخه که دا کدرون پا برخه که فرزن پا یو اداره که یو ماموری په یو خاصه سیاسی نظریه پوری تړله یو ماموری، خو په هر حال ده د خپل کار دی. کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام کې مقرر شوي وو دا یې له مخې پسې واخیستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسې واخیستل. یعنی موږ ته نن نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ موږ صدمه لیدلې ده، د کدرونو په حساب هم په تېرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغه لري صحیح لري، موږ وغوښته چې یو له دې جملې نه یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري او دغه په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ د نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان د ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوذ هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تر اوسه نفوذ ثابت نه، تر اوسه تعلیم یافته نه، تر اوسه سالم نه، هیڅ شی سر ته نه رسیده. زموږ نفوذ په افغانستان کې ناروغ دی، د اقتصادي ناروغي لري، د سیاسي ناروغي لري، د اداري ناروغي، د فکري د آموزش ناروغي لري. نو دا یو مملکت ناروغي هغه څنګه کولی شي چې ممد د دې وګرځي چې نور فعالیتونه دغه کمک وسي ممد واقع شي؟ اول نفوذ مې شروع کړی، بالغې هغه شان چې اقتصاد اجتماعي بالعلې لري، لکه مثلا زراعت. زراعت لپاره د اجتماع دی، په زراعت مې نظرات وکړي، زراعت به څنګه شي؟ څوره ساحه د مځکه لري، څوره نه اوبه لري، څوره نه لري، کومه لاره پیدا کړو چې برادا دغه زراعت د اساس د نفوذ لپاره په کار واچو؟ بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي باید د نفوذ د اساس لپاره دغه سي.
استاد، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه اوسي، کله بیا وایي 15 میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بله مو د پروژو مسله یاد کړه. پروژې هم په افغانستان کې چې دي ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یو هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیسه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفیدې دي که خارجي موسسات؟
هر وېدا ده چې اول در نفوس فیصله که چه مقدار مشکلات لرو و تربوس نفوس در مملکت معلوم نیه. مثال در توان چه به یه فامیل که تعداد آزاد ریز فامیل در معلوم نیه، اگر در تلار سی بازار تلار سی تور رفاره تور شان رولی سو نفره دی معلوم نده چقدر بوت وقتی، سو نفره چقدر مواد غذایی وقتی، سو نفره چقدر لباس وقتی، سو نفره چقدر دلو دکتری وقتی.
دا مشکل خوستاده استاده.
هر بداری پا وانسان که هم دقیق شده نفوس معلوم نده. مگه پر آکه پیسای مرکزی که کار که واسه به تقیب پینجاواش که یا سرویه در نفوس ماری طول وانسان که اجراس با. بالغه ایس دقیق نصب اگر پقیه که تمام ترکیب در نفوس معلوم سه نرو کده معلوم سه سواد و بسواد معلوم سه دارا و نادارا معلوم سه طولشان اگر تخمینی مکمل ولی شرط نفوس فانی پا افغانستان که خوشم پا طول دنیا که مشکل لده.
استاد دا اوز تاسو پا مده موضوع بانده کتاب هم لکل ایده دقیق اوز کمی سرشمیرانی چه سویده چه کلای درس خی کلای در درس خی کلای پینزه درس خی دا پا کم اساس؟
اشمه داده چه اصل بگه پا یو اداره مرکزی سهل رو مقتدر مستقله فعالیت کهی، اما شرایط در افغانستان که تنبوسباری خپل مثلا یک نفر سراس یا فامیل توری زده معلومات بولیم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیری در سیمی دی چه التور تلایم نیسی دوائیم چه در سرشمیران چه کتاب بیلی کلای در تو چه میستناد
که؟ ارمین پخواب نید اتحاد در تاو که چه پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر آقا بیرت پارت حوالو که بال 10 کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده و از امریکیه پا افغانستان که دقیقا نه لاته 15 نه را پا دیخوا نفوس میران سوی نده پقه وقتی چه مثلا نفوس بانسای ده دی چیشی که 2.03% پا کپ کپ زیاده نور که مدرک نداری دا غیر قانونی دی دا غیر دقیق علمی دی ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله
است دکی که چه آقا پخوانه پینزوز کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که هم ده سبسه زیادی که پا افغانستان که پا دی شکلی بالا 15 کال نفوس در افغانستان 2 چنده که اما در دیر غلط نظریه ده ما سو وای پیشنات که چه دیر ضرورت لطولشان پا افغانستان که در وقلش میرن دیر ضرورت پا خارجان چه که خارجان در خود هدف تو پاره در پر عدد سیاسی و اقتصادی در پاره نفوس افغانستان دیخی.
استاد تاسو هم پا خپل و کتابونو که چه ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی ده ارقام تاسو استاد لکم کردی
دست ده چه از ما در کتابون نصف طول تحقیقی دی لدیر منابع بسپاده که اقب سرسیلی اخفل آقای نیوگلتی های چه پر دیر درکی پر این موضوع کی آقای پر ملاکه خلوطا لار برکه چه در لار چنگ چه در لار در خلا رفشی نو حدب میداده چه ما طول خبر پیدقه سر دی لدیر منابع خارجی نه اسفار کن بلاری مده نشراتون نه در وزارتول نشراتون لسای مرکزی نشراتون داستر طول یو ده اومه او مخابه کومه چه ده داد دیه داره دور خوده لی دیه داره دور خوده لی دی ده مرتوری ده دیر پا تحقیق یا پا عملی شکل که ده ارقام سی بکار باشه یو شکل ارقام کارا شی بلبل شکل او ده کتابه چه ما ارقام لکی لدور منابور نیستفاده کلی مخایسه شکل دی مخایسه کلی دی
منان استادا تاس فعلا متقاعدی هستی او یو عمر ما ده علوم پا اکادمیک امکارو که زه خبر سوای اما چه دینی اثار مناچاپ دی او غاله چه ده اکادمیسانه لطبه لپاره هم دینی اثار اولانده که تا اثر چی دی در چی دی پا کم موضوعات بندی وز کرد؟
اگه محترم بزه خواهم میاد در تو که از ما طول کتابونه از ما تخصص بندی در اتکال داری زد به تخصص لرم چه یو اداره ده اداری دی یو تخصص اقتصادی دی کوشش بکری پدر طول ده عمر که دا کتابه نمی زیاده پا اداری و اقتصادی برخه که دا زیادتر دا دو دره کتابه سه نو پا نظر که لرم که حیات باقی و
خدای مجونده لرم استان
نگه برابر سه خدای را سر دیاری وکلا نو دا کتابه یک دو دره کتابه هم به موضوع اقتصادی دی هم به موضوع اداری دی دا بم دا خیره دغه ته شاب که وزما کتابونه صاحب د سړي چې بقد ځای په ځای پراته دي ټول کتابخانو ته ټول وزارتو ته رسمي لګل کېږي صاحب اما بدبخت هر خوب به در طول چه ده کتاب خانی دقیقا نسته
نو استاد پا نوی کتابونه مده چه کم موضوعات پا ایسا که چه کار پیبندی کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که زیادتر دقیقا ده یقیقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه دقیقا قیمت به در طول کنه چه داقوانسان که مختلف شکلون ده قیمت را غلی دی قیمتون مثلا سهر تاریخی باقوانسان یا کتاب لرمه چه عجیب و غریب دقیقا کم شانی چه قیمتونه زیاد دکه کم عامل دی چه قیمتونه غیر واقعی پورت بی پا کم وقتی پورت جی دی پار یا میار پا نام ده شاخص ده قیام غالن چه غیر ده کم چه قیمتونه چه جگی پاسواس چه علمی هر شای حتی کلی فکر کنی پا اخترو پا مراسم که پا یه دوباراتو که قیمتون هم ورجک شی مگه غالو چه دا قیمتونه ثابت وی و مداخلت دولت او تا دیر مهمه دا آقا اقتصاد بازار چه دوی ترجمه کرده یا تعبیر پا که اقتصاد بازار نسته و دیتا رنمایی بناور کسی اقتصاد رنمایی بانی که دی اقتصاد مختلط که دی یعنی مداخلت دولت ضرور ده نتا مداخلت دولت دیر ضعیفه ده پیسه ده کنتو ده خیمتو که یک کدا می رازی بخواست تعلی وضع قیمت ها در افغانستان پا اینده که بچابس انشالله
استاد روسته پختنم داده چه تاسو چه یو عمر در افغانستان در اقتصاد پیسه که چله نکلی دی چه دول یو اقتصادی نظام غره بوله در افغانستان لپاره
در افغانستان لپاره شبه چه ترگوش هم خوشید تشبسات و هم دولتیش مشترک با واحد نظر سره مداخله و نکی یعنی زده اقتصاد سردار داود دخدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی که در نور تواشی دقل آروخ که دقل آروخ داره مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت به دقیقه پر نظرات که موجود ها دقوالن چه دسته سیستم درستی واحد سیستم پر اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیشی چه هم دولت هم دوگلی که سه وقتی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزی
دیره منانا کور مادان استاده زحمتون او بخیه
تشکر لطاسم چه مکتب بلند نرکلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضور تا بلاندی کن
او پدیل استاده چه ستاسو نوی اثارم چاپسی او بیام بیار او غالو او پا غوام
هر حیات باقی و هر واسه مگه استاسی به خدمت کیستاد
Thank you.